برای شنونده عزیز ساعت 9 صبح است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه ما در ساعت 9 بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود برتان داریم که روز گذشته از رادیو آزادی به طور مستقیم پخش شد. در سر ساعت قرار داریم. نخست توجه کنین به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سپاس از همکارم و سلام صبحانه به شنونده ها توجه کنید. نخست به سرخط اخبار. قرار است امروز دور چهارم انتخابات به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان برگزار شود. نیروهای ناتو در ولایت قندوز یک ولسوال طالبان را با یکی از شورشیان دیگر کشتند. ناتو میگوید در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب افغانستان یکی از عساکر خارجی کشته شده است. از کشته شدن حداقل 30 تن در جریان درگیری ها در شهر الزاویه در لیبیا گزارش داده شده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخلی این کشور نقل قول کرده میگوید هر نوع اعتراض و راهپیمایی را در این کشور منع کرده است. نخست توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. قرار است امروز دور چهارم انتخابات به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان برگزار شود. در انتخابات دیروز که میان خالد پشتون، راحله سلیم، غلام سرور فایز و فاطمه نظری برگزار شد، هیچ یک از این کاندیدان نتوانستند 50.1% آرا را کسب کنند. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه در مورد نتایج انتخابات دیروز چنین گفت:
مجموع آراء قاضی صاحب راحله سلیم 57 رای و از جناب خالد پشتون 102 رای. هیچ یک از نامزدان محترم موفق به کسب نصف و علاوه یک مجموع آراء حاضر نشدند.
قرار است خالد پشتون و راحله سلیم امروز باز هم به رقابت بپردازند. نیروهای ناتو در ولایت قندوز یک ولسوال طالبان را با یکی از شورشیان دیگر کشتند. مقامات افغان دیروز شنبه گفتند که باز محمد از ولسوالی امام صاحب با یکی از افرادش در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی کشته شد. محمد ایوب حقیار ولسوال امام صاحب گفته که باز محمد در چند حمله علیه نیروهای افغان و بین‌المللی دست داشته است. طالبان در تشکیلاتی که خودشان ایجاد کردند برای 34 ولایت افغانستان والی و ولسوال تعیین کردند. ولسوال امام صاحب ولایت قندوز میگوید که نیروهای خاص آمریکا 2 تن از باشندگان محل را به اتهام همکاری با شورشیان دستگیر کردند. 2 هفته پیش ولسوال امام صاحب شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود که در نتیجه 31 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که مردم برای گرفتن تذکره در نزدیک یک دفتر صف بسته بودند. ناتو میگوید در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب افغانستان یکی از عساکر خارجی کشته شده است. نیروهای ائتلاف به روز شنبه با پخش خبرنامه تایید کردند که این عسکر در یک حمله بمی به روز جمعه کشته شد. هویت این عسکر و محل دقیق رویداد تا حالا مشخص نشده است. اما او سومین عسکر خارجی است که در ماه مارچ در افغانستان کشته شد. از آغاز سال 2011 میلادی تا حالا 70 تن از عساکر خارجی در افغانستان کشته شدند. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان و منطقه تقدیم می شود. ادامه اخبار. از کشته شدن حداقل 30 تن در جریان درگیری‌ها در شهر الزاویه در لیبیا گزارش شده است. قوای طرفدار محمد القذافی 2 بار از تانک‌ها و اسلحه ثقیل برای حمله بر این سنگر محکم شورشیان در 50 کیلومتری غرب طرابلس مرکز لیبیا استفاده کردند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که شورشیان در 525 کیلومتری شرق طرابلس شهرک بنجواد را تصرف کردند و به طرف زادگاه قذافی شهر ساحلی سرت در حرکت هستند. در شهر بنغازی شورای ملی لیبیا وابسته به اپوزیسیون گفته است که کمیته 30 عضوی بحران را ایجاد کرده است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از وزیر داخلی این کشور نقل قول کرده میگوید هر نوع اعتراض و راهپیمایی را در این کشور منع کرده است. الاخباریه چینل خبری دولتی گفته است که قوای امنیتی از هر وسیله برای جلوگیری از هر نوع تلاش جهت مختل ساختن نظم عامه استفاده خواهند کرد. این تدابیر بعد از آن اتخاذ می شود که اقلیت شیعه در سعودی تظاهرات کوچکی را در ولایت شرقی نفتخیز این کشور را اندازی کردند. گروه نظارت از حقوق بشر اقدام مقامات ترکیه را به خاطر بازداشت خبرنگاران محکوم کرده است. این گروه به روز شنبه از انقره خواست تا تعهد خود را برای حمایت از آزادی رسانه‌ها ابراز کند، چون این کشور تلاش دارد تا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. این اظهارات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران تن در شهرهای انقره و استانبول در اعتراض به بازداشت 8 خبرنگار در جریان هفته گذشته دست به تظاهرات زدند. دو تن دیگر که به انجام کودتا در ترکیه متهم هستند نیز در جریان تظاهرات دیروز بازداشت شدند. تعداد زیادی از خبرنگاران به خاطر انتقاد از حکومت ترکیه در بازداشت به سر میبرند و این اقدام توجه گروه‌های دفاع از حقوق بشر و حکومت‌های غربی را به خود جلب کرده است. و خبر آخر این که رای دهندگان در استونیا کشور کوچک بالتیک امروز برای اشتراک در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند. به نظر می‌رسد که در این انتخابات ائتلاف میانه راست بر رهبری حزب اصلاحات صدر اعظم اندرس اسنپ و پیروزی رسیده در قدرت باقی بماند. این ائتلاف با تسلط بر وضعیت مالی این کشور توانست تا استونیا 17 کشور باشد که در ماه جنوری واحد پول یورو در آن به چالش درآید. حزب عمده مخالف موسوم به حزب میانه با اتهامات روبرو شده که از روسیه خواهان تمویل فعالیت‌هایش شده است. وزیر داخلی عربستان سعودی راه اندازی اعتراضات را ممنوع اعلان کرد. این بود اخبار داخل افغانستان، منطقه و جهان.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او ظریف نظر نیکی هیلی و منی په نننی ترشناس ملاندی پروگرام کې پر دو جلا موضوعاتو خبری کو. په دې اول سات کې د افغانستان په لرغونو آثارو ژغیږو، خو په دوهم سات کې چې پر سوداګری مسایلو خبری کو د سوداګری وزیر ډاکټر انوار الحق حدیث مشمل مده. تیره اونۍ د لندن په بریټیش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانستل شو. تر دې مخکې د افغانستان د لرغوني آثار د فرانسې او امریکا په شمول په نورو څو هیوادونو کې ننداری ته ایښودل شوی و. د افغانستان لپاره د دا ډول نندارتونونو ګټه سره موږ غوښتل چې د ملي موزیم رئیس هم په دې خپرونه کې راسره وي، څو راته ووایي چې په لندن یا نورو هیوادونو کې چې تر اوسه پورې د آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي تر څه حده د لیدونکو له هرکلي سره مخامخ شوي، خو بریالي نه شو چې عمرا خان مسعودي پیدا کړو چې غالبا لا به هم په لندن کې وي. په دې خپرونه کې له خپلو دوو مېلمنو ښاغلیو حبیب الله رفیع او رسول باوري سره نه یوازې د نندارتون بلکې په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په باب غږیږو. لا هم ویل کیږي چې د افغانستان د لرغونو آثارو لوټ روان دی. په دې خبرونه کې به په دې هم د خپلو میلمنو نظر وغواړو چې څرنګه کېدای شي چې افغانان په خپل لرغونی آثار وساتي. په دې وروستیو کې د مصر د خلکو د پاسون په ترڅ کې چې مظاهره روانې وي، یو شمېر کسانو هڅه وکړه چې د مصر موزیم چور کړي، خو مظاهرچانو له دې سره سره چې په مظاهرو او له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب بوخت ول، ملي موزیم محاصره کړ او له لوټ او تالان کېدو څخه یې وژغورو. څنګه کېدای شي چې افغانان هم د خپلو لرغونو آثارو پر اهمیت وپوهیږي؟ په دې برخه کې حکومت، رسنۍ او لرغون پوهان څه کولی شي؟ دا هغه موضوعات دي چې زموږ درانه میلمانه به یې تشریح کړي. تاسې قدرمن اوریدونکي هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ او یا زموږ له محترمو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
تشکر آقای ساروان، مهمانای نهایت عزیز و شنوندگان محترم، السلام علیکم، به مهمانای عزیز خوش آمدید میگویم. و بله،
لیکوال، محقق، شاعر او مورخ شغل حبیب الله رفیع چې د ازلی رادیو د کابل په استودیو کې تشریف لري ورته هر کله وي، او همدارس رسول باوري چې لرغون پود او لیکوال دی، له هالند د ټلیفون لاره را سره دی، دوړو ته هر کله وي.
بله، خوش آمدید.
مخکې تر دې چې په لندن کې د افغانستان د لرغون او آثارو د نندارتون په باب خبری وکم، اول بل شاغل استاد رفیع څخه وپوښتو چې فعلا په افغانستان کې د لرغونو آثارو وضعیت څنګه دی؟ آیا بلکه په تیرو څو کلو کې چې لوټه روانو اوس هم همداسې ده او کنه یو څه وضعیت تغییر کړی دی، یو څه بهتره شوی دی وضعیت؟
متاسفانه په تیرو دیرشو کلونو کې لکه څنګه چې د هیواد په هر څه لوټ روان دی او هر څه ته غله متوجه دي او له منځه یوړي، همداسې زموږ تاریخي آثارو ته هم بیلابیل تهدیدونه مخامخ شول او په بیلابیلو ډولونو زموږ آثار لوټ شول، مات شول او له منځه یوړل شول. متاسفانه لا تر اوسه هم دولت نه دی توانېدلی چې د تاریخي آثارو، خصوصا تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره منظم پروګرام جوړ کړي. دا ځکه چې افغانستان تقریبا ټوله خاوره یې د تاریخي آثارو نه ډکه ده او په ټولو ځایونو کې یې منقول او غیر منقول تاریخي آثار خوندي دي او پراته دي. نو په دې اساس چې یو ځای د غلو لوټمارو له واکه خلاصیږي، بل ځای ته مخه کوي او بل نوی کشف کوي او نوی ځای پرانیزي او د غو آثار تښتوي. متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو ډاډ نه دی حاصل شوی چې د افغانستان تاریخي آثار له لوټمار نه وساتل شي.
باوري صاحب، از باوري صاحب به عنوان مقدمه بیریم که آخرین وضعیت چطور است؟
در رابطه با پرسش شما، ما فقط مختصرا عرض میکنیم که افغانستان به گفته مورخین و باستانشناسان موجم سرباز هست. در هر نقطهش اثری است باستانی و منطقه است تاریخی. هر بلست و هر وجبی این خاک مراقبت جدی و تعقیب همیشه گیر نیازمند هست، در حالی که با این نیازمندی و سه فعالیت کنونی از طرف دولت و ادارات فرهنگی و مؤسسات دیگری زی داخل زیاد مشهود نیست. متاسفانه ما در جریان سالها، خاصتا سالهای جنگ، مصیبتهای زیادی را در هر بخش، خاصتا در بخش فرهنگی متحمل شدیم که جبران از او ناممکن هست، ولی چیزی را که ما میتونیم بکنیم فقط قطع کردن همی پروسه طویل و دوامدار که در جریان 30 سال جنگ دوام یافته، قطع کردن همین پروسه هست. و ما اکنون همه باستانشناسا و کارمندا و کسانی که اهل کار هستند در این رشته، اونا در همی فکر هستند که چگونه میتونن همی پروسه آغاز شده را قطع بکنن. و ما در این مورد باید تدابیر معینی بسنجیم و آن را عملی بکنیم.
بله، زیاد منن. رفیع صاحب، استاسی په نظر په چه ډول کېدای شي چې د لرغونو آثارو د لوټ او تالان مخه ونیول شي؟ البته که انتقاد دولت متوجه شي، دولت هم په جنگ اخته دی او یوه وړه قطعه لري چې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره، و افغانستان ډېر لوی هیواد دی، فکر کوم 1500 کسو ته به ناممکنه وي چې د افغانستان ټول لرغوني آثار وساتي.
د لرغونو آثارو ساتل بیلابیلې لارې لري او د لرغونو آثارو د ساتلو مسؤلیت یوازې په دولت نه دی، خلکو هم دی او له دې سره په نړیواله ټولنه هم دی، خصوصا په یونسکو. یونسکو د بشری تمدن، د بشری فرهنګ، د ټولو شتمنیو د ساتلو مسؤوله ده. هغه باید د افغانستان سره په خلاص مټلاس وکړي او دا فرهنګي آثار چې د بشر میراث دی او د ټولې بشری ټولنې شریک میراث دی، او یونسکو هم د دې میراث د ساتلو سره، د ساتلو لپاره نړیواله ژمنه او نړیوال مکلفیت لري. نو په دې اساس که د نړیوالی ټولنې لخوا د دې آثارو د ساتلو لپاره له یوې خوا مادي مرسته کیږي، له بلې خوا هغه آثار چې خوندي کیږي او د هغو د ترمیم او د
استاد به خاطر که یونسکو یا دیگه سازمان های بین المللی بتونه کمک بکنه در افغانستان، آیا مسائل قانونی زمینه موجود است؟ یعنی
اول خود درباره آثار تاریخی قانون جهانی موجود است که آثاری که چقدر عمر داشته باشه و چی نوع ساخته شده باشه یکلش در جمله آثار تاریخی است. ما شما میبینیم در اروپا خانه های شخصی که 200 سال عمر داره او را به حیث یک تعمیر تاریخی تلقی میکنه و صاحبش اجازه نداره که او را تخریب کنه. به این اساس قوانین جهانی هست و در پهلویش ما خود ما هم یک سلسله قوانین داریم راجع به آثار تاریخی و علاوه بر این متاسفانه که از این قوانین نه تنها که بعض ادارات ما تخلف کرده بلکه جامعه جهانی هم تخلف کرده. ما میشنویم که در بعضی از جاها به نام ای که در این منطقه ما نمیفهمم چی عسکری میسازیم، یک جای عسکری میسازیم، او احاطه میشه و بالاخره خبر میرسه که اونجا اونیا آثار تاریخی را میکشن و او را قاچاق میکنن به کشورهای خود میبرن.
در ازیات مننه و سپ آوریدون که تنوبت ورکو زن معرفی که آزادی را لیوده
آثار باستانی خو با فکر ما یکی از نمانگر فرهنگ ذات آبروی یک کشور است و تا جایی که ما معلومات دارم در قاچاق از این هیچ دیپلومات را در کشور نمیتونن محاکمه بکنن مگر این که در دزدی و قاچاق آثار باستانی و کشور داخل باشه.
امینیار است مدول سالی پنجاب ولایت بامیان.
میرم
موزیمی که افتتاح در کشور انگلستان در این موزیم افتتاح هزارها کشورهای خارجی در این موزیم چی خریده بلیت خریده که برای این موزیم یک آید بسیار بزرگ هنگفت ایجاد شده. آید دیدی برای کشور عزیز ما افغانستان محویل میشه.
مخکی و ورور وویل چه طول غلی دی بحرانیانی هم هم اولی او کورانیانی هم اولی دا واقعیت دی و داس موضوع چه اغا پا اخبارونو که لیکل شوی را یاده شو چو کال اولان دی پا بامیانو که یو خواخوگی یو کتاب چو سکه او یو چنور آثار پیدا کردی و او بیا دو ویل چې ما خلیلی صاحب ته وسپارل او هغه وخت خلیلی صاحب بیا د دولت په لوړ مقام کې وو. کله چې دغه نه پښتنه وشو پر منکر شو نه په داسې لوړه ساته چې آثار غلا کی یو له هواده استل کی سړی د نور چانه څه ګیله وکړي. همدار از هغه کسان چې دوی یاد کړ چې په بګرام کې راځي د عسکری پایګاه په نامه ځای جوړوي والته آثار غلا کوي دا هم واقعیت دی ځکه په بګرام کې آثار دومره پریمانه دي چې یو وخت یو انګریز تللی و هلته سکې د مځکې په مخ پرتې وې باران ورېدلی و او د مځکې نه سکې راوتلی وې. نو په دې اساس په افغانستان کې تاریخي آثار په ډېره اسانۍ ترلاسه کیږي او متاسفانه په ډېره بېرحمۍ هم د پردو لخوا غلا کیږي او هم د کورنیو غلو لخوا وړل کیږي. تېره ورځ د هوایي ډګر نه دوه ټیټ رتبه پولیس راغلي وو. هغوی تقریبا 11 قیمتي نسخې د قاچاقبرانو نه په میدان کې نیولی وې او هغه یې ملي آرشیف ته راوړي. په دې کې طلایي قرآن کریمونه وو، طلایي تفسیرونه وو، د مسنوي شریف ډېرې نفیسې نسخې وې او نور قیمتي کتابونه وو 11 ټوکه. ما راونیول په غېږ کې ښکل مې کړل، تشکر مې ترې وکړ او ورته ومې ویل چې آفرین چې تاسې په دې ټیټ معاش کې په دې 15000 شپږزره معاش کې خپل وظیفه پیژنې او د هیواد آثار نه پرېږدي چې غلا شي.
په برټش موزیم کې د افغانستان د لرغونو آثارو په ارتباط په دې برخه کې خبر دا و چې د دې موزیم یا د دې نندارتون د پرانستلو په لومړیو ورځو کې له راپورونو سره سم یوازې 30000 کسانو ټکټونه اخیستي وو. دا هم د اقتصادي اهمیت لري او هم د افغان تاریخ او کلچر په معرفي کولو کې لوی نقش لري. باوري صاحب، زموږ د اوریدونکو پوښتنې هم
دا و چې
له بامیان څخه چې آیا د دې د پیسې به د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي، د افغانستان موزیم ته ورکول کیږي او که څنګه؟
زه غواړم دو ټوک ته اشاره وکړم. لومړی دا چې د پنجاب څخه چې دا رور پوښتنه کړې وه، د دې آثارو د هغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې د نړیوال کلتوري موسسو سره کړی دی، خاصتا د یونسکو سره، چې د دې نندارتون د فرانسې څخه پیل شو او بیا تر لند، جرمني، امریکې ورسېدي او نورو هیوادو ته، دا د اوس انګلستان ته رسېدلی دی. دغه پروتوکول له مخې څخه چې موږ یې لرو، د دغه نندارتونونو ټول لیدونکو ټکټونه د افغانستان حساب، خاصتا دغه نندارتون ته چې په دې نومبر کې حساب پرانستل شوی دی، دې ته ورلېږل کېږي. دا بل هیڅ هیواد او بل هیڅ موزیم ته نه ورکول کېږي. دا یو مسأله ده چې ما غوښتل په لنډه توګه دا خبره جواب کړم. بیا به که په دری ضرورت شو، بیا به په دری هم ووایم. بله خبره چې ما غوښتل زیاده کړم هغه دا دی چې موږ د لرغونو آثارو او تاریخي توکو ساتنه یوازې په یو برخه کې نه لرو. دا کدای شي موږ په درو برخو کې دا هڅې تنظیم شي. اول د آثارو ساتنه ده، دویم د هغو آثارو پالنه ده، درېیم پېژندنه ده. موږ یوازې په دې اکتفا نه شو، باید ونه کړو چې موږ د یو لرغوني تپی ساتنه او حفاظت وکړو. هغه باید هم وپالو چې که چېرې یو ابیده چې راسورانه نه شي، او که چېرې یو لرغوني سیمه چې موږ هغه وپېژنو نور نړیوالو ته. موږ په دې درو سرو برخو کې تر اوسه پورې زموږ چارواکو هغسې چې وړتیا ده، هغسې چې اړتیا ده، هغسې کار نه دی ورته شوی.
یې فایده داره یا چطور این مسائلی که میرن نمایش میتن در ممالک خارجی؟ البته از نقطه نظر ما بد نیست، که مچ شنونده چی فکر میکنه و نظر شما را متخصص بگیریم خوبتر است.
ما فقط میخوایم چند نقطه را دیر را بیتر عرض کنیم. اول به صورت کل مفاد این نمایشگاه ها بی نهایت زیاد است، که عمدتا سه نقطه را دیگه میتونیم به صورت مختصر بگویم. یک، ما توسط این نمایشگاه ها فرهنگ و کلتور خود را و تاریخ زرین خود را به جهانیان به نمایش میگذاریم. یک فایده ایش است. دوم، عایدی که از این تاریخ میآیند و مفادی هست برای آثار باستانی و برای نمایشگاه ها. سوم، جهانیان فقط در مورد افغانستان شنیدن که جنگ هست و در جریان 30 سال جنگ، هیچ چیزی به غیر جنگ ندارن. و متاسفانه یک تعداد از نویسندگان خارجی هم چنان چیزهایی را نوشته کردن و به خرد مردم دادن که به غیر جنگ در تاریخ ما چیزی دیگری را تشریح ندادن. هر مورخ و هر نویسنده خارجی که آمدن به افغانستان در خاطرات خود نوشته کردن که فلان جنگ شد، فلان جنگ شد و فلان جنگ. نمایشگاهی یا به نمایش گذاشتن چنین اثر با عظمت که ما خوشبختانه در منطقه ما ثانی از این را نمیبینیم و نیست، ما این اثر به نمایش میگذاریم. جهانیان متوجه میشن که ما فرهنگ، کلتور و تاریخ بسیار قوی و نیرومندی داریم.
باوری صاحب، یو بل پوښتنه له تاسو څخه د بامیان د مجسمو یا بوتونو په باره کې. تورزی د مخه د جرمنی د مونشن پوهنتون یو شمیر پوهانو اعلان وکړ چې د واړه بودا چې 15 متره ده له پاتې ټوټو د دې مجسمې دوباره جوړېدو امکان شته، خو شرط پکې دا دی چې یا به بامیان ته د دغو ټوټو د سره نښلولو لپاره یوه فابریکه نقل کېږي، او یا به نوموړې ټوټې چې له نیکه مرغه پاتې هم دي جرمني ته نقل کېږي. مګر ځینې راپورونه وایي چې افغان کارپوهان له دې موضوع سره چندانې دلچسپي نه ښیي او ناممکنه یې ګڼي. آیا دا عدم دلچسپي او نه علاقمندي سیاسي او امنیتي دلایل لري که که نور عوامل لري ستاسو نظر څه دی؟
بله ډیره پر پوری پښتنه د خاصتن زما د لپاره زه په دې باور ما په په 2002 کال د بروکسل په یو نړیوال کنفرانس کې دا موضوع مطرح کړل چې د دې اثارو بیا جوړونه د هغه څېړنو پر بنیاد چې ما کړې ده د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه شینې کار نه دی او د دې سره د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې موږ لږ تر څو اصول موجود دي، لږ تر لږه 50 په سلو کې د لرغونې اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. موږ اوس ولیدل چې دغه څېړنو پر بنیاد چې ما وکړلې ده هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامي د بوت د دواړو څخه تر 50 په سلو کې پارچې او ټوټې هغه هم په میده سوي چې وړه سوي دي په دې شکل او یا د نورو ټوټو لویو غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاتې دي. په هر صورت زه غواړم دې ټکي ته اشاره وکړم چې له بده مرغه هر وخت زموږ د کلتوري برخې چارواکي منتظر دي چې بهرنیان کله یو اقدام وکړي بیا دوی د هغه اقدام پسې روان شي. تر اوسه موږ په دې لسو کلونو کښې په دې ونه توانېدلو چې موږ یو علمي سیمینار په کابل یا د افغانستان په یو بل ځای کښې دایر کړو تر څو دغه د افغاني متخصصین چې هم د خپلو اثارو سره بلدیت لري او هم پر دې چارو واکمن او صلاحیت یې لري د هغوی نظریات موږ واخلو. له بده مرغه موږ اوس په دې وروستیو کښې د المان د مونشن د پوهنتون د استادانو څخه خبره واورېدل اوس نړیوال د پاملرنې وړ وګرځېدل او په دې ترڅ کښې دغه دی چې یو سیمینار دایر شو دی چې زموږ د افغانستان د لورې څخه د اطلاعاتو کلتور وزارت جناب وزیر صاحب هم هلته اشتراک پکښې کوي. زما په نظر تر ټولو وړاندې لومړی موږ باید په افغانستان کښې یو علمي سیمینار د دې دپاره ونیسو او د خپلو لرغونپوهانو نظریات راټول کړو چې د هغوی په نظر د شونې ده که نه د هغه اصولو له مخې څخه چې په لرغونپوهنه کښې شته دا موانع موجودې دي چې د دې اثارو بیا جوړول غیر علمي کړنه ده. په هر صورت لا څېړنې ته اړتیا شته ولې تر اوسه پورې زموږ د هېواد لرغونپوهان او خاص په ځانګړې توګه زه خپل ځان یادوم چې زما موقف د پیله همدا و چې د دې اثارو بیا جوړول ممکن نه دي، د هغه اصولو له مخې ممکن نه دي چې په لرغونپوهنه کښې شته، نو ځکه باید د دې د بیا جوړولو دپاره اقدام ونه شي. داسې لکه د دې اثر جوړېدل چې یو تاریخي پېښه وه، نړېدل هم یو تاریخي پېښه ده. ټول اثار په نړۍ کې سالم نه دي پاتې شوي، هر اثر چې وران شوی دی هم د خپل ارزښت له مخې هغه هم ځان ته ارزښت لري، دا هم د یو تاریخي پېښه ده چې راغلې ده. په هر صورت زه بیا هم د دې وړاندیز کوم چې یو علمي سیمینار دې دایر شي، اولته دې د افغاني لرغونپوهانو نظریات وغوښتل شي تر څو هر یو د خپلو څېړنو پر بنیاد په دې مسله کې خپل نظر او رایه څرګند کړي.
بله شو رفیع صاحب، کله کله خبرونه خپرېږي چې قاچاق شوي او ایستل شوي آثار بیرته افغانستان ته ورکول کېږي. تقریبا 2 کاله مخکې هم همداسې یو خبر موږ درلود چې بریتانیا تقریبا 1300 همداسې آثار افغانستان ته بیرته وسپارل. په دې لړۍ کې تاسې رڼا واچوئ، څومره نور امید شته چې د افغانستان دا نور لوټ شوي او بهر ته وړل شوي آثار به بیرته افغانستان ته وسپارل شي؟
زه د بامیانو په بوت یوه وړه تبصره کوم.
مهرباني.
خواجه محمد بنګښ یو بیت لري، وایي: زړونه مه ماتوه لال د بدخشان دي، بیرته سخت دي رغول د شکسته و. نو د بامیانو بوتان واقعا لکه څنګه چې باوري صاحب وویل جوړ به شي، لیکن هغه بوتان به نه وي چې هغه وخت و، ځکه 1300 کاله وړاندې چې دا بوتان جوړ شوي دي هغه وخت کمپیوټر نه و، لیکن هغه تناسب د اندامونو چې دوی ورکړی دی هغه د نننۍ د کمپیوټر په زمانه کې هم د حیرت وړ دی. د لاسونو، د پښو، د ګوتو، د وجود د اعضاو تناسب چې په 50-55 مترونو کې دوی جوړ کړي دي هغه بیا نشي کېدلی. او دا چې آثار بیرته راستانه شي دا ضرورت دی، د موږ ملکیت دی، باید په هر ځای کې چې وي دا آثار راستانه شي. مثلا په همدې انګلستان کې بېنظیر بوټو زموږ یو شمېر آثار د طالبانو په وخت کې د افغانستان نه یووړل او هغه یې لندن ته انتقال ورکړل والته په خپل کور کې ساتلی. یو وخت یې ژورنالیستانو ته وویل چې زه حاضر یم چې دا آثار بیرته افغانستان ته هغه وخت چې هلته یو حکومت پیدا شي ستانه کړم.
د بوس د طاق او ځینو نورو تاریخي آثارو د ړنګېدو د خطر په اړه ډېر راپورونه خپرېږي مګر وایي اقدامات نشته. باوري صاحب تاسو په دې برخه کې رڼا واچوئ.
زه دوې اونۍ وړاندې هلمند بوس کلا د لیدلو دپاره تللی وم او خاص د دې دپاره دغه ځای څخه عکسونه واخیستل چې زه پوه سم چې کوم ځایونه یې د ډېر خطر سره مخ دي او کوم ځایونه یې ترمیم ته اړتیا لري او څه باید وشي. په دې اړه مې د اطلاعاتو کلتور وزارت جناب وزیر صاحب سره تماس ونیوی او هغه بیا د یو پرزنټیشن امکانات راته برابر کړل. ما د فرهنګي چارو د محترم معین صاحب او د عبیداتو د رئیس او نورو مسؤلینو په حضور کې خپل طرحه ورکړله چې دا اثار اوس د ورانېدو سره مخ دي. که دا د دې ورانۍ مخه ونه نیول شي د دې معنا دا ده چې دغه ټول مسؤلین مخامخ مسؤلیت لري چې هغوی ته راپورونه هم رارسېدلي دي او دا زما وروستی پرزنټیشن هم تاسو د ځان سره یاداشت کړي که تاسو د دې مخه د دې ورانۍ مخه ونه نیسئ د دې مسؤلیت به ستاسو پر غاړه وي. بیا به دغه ولس تاسو ته دا مسؤلیت درکوي.
دوی ولې اقدام نه کوي؟ امکان یې نه لري که څه چل دلته هم ناامني ده.
زه خپل تللی وم زما سره ملګري تللي وو هېڅ یو نفر د هېڅ ډول سلا سره نه و ټول خالي بیل مسالات للی وو او هېڅوک نه و را سره هېچا مو امنیت نه و نیولی هېڅ امن امني د هېڅ خبره نه ده. فقط یو هغه تدبیر ته اړتیا سته د لکه د مخه چې خبره وصل یو زړه سوي ته اړتیا سته چې زړه وسوځي دغه چارواکي او ووایي چې دا اثار زموږ د هېواد ویاړ دی ساتل یې زموږ دنده ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو تل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنئ. د دې پروګرام په دې دوهم ساعت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوارالحق احدی زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب احدی به د افغانستان د سوداګرۍ او تجارتي مسایلو لکه له پاکستان سره د ترانزیتي تړون په لار کې د ستونزو د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سوداګرو پر مشکلاتو او نورو اړوندو مسایلو زموږ او تاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ډاکټر صاحب ته هم هرکلی وایي.
بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی ما. شما در این اواخر سفر داشتین به ژنو. قبل از اینکه به موضوع اصلی ما شروع کنیم در مورد دستاوردهایتان نتیجه سفر اگر کوتاه اما نکات مهمه به ما بگوین.
افغانستان از چند سال است که درخواستی داده که عضو سازمان جهانی تجارت شوند WTO و به صورت رسمی تابستان گذشته ما مو درخواستی خود برای اونا دادیم که عضو ای سازمان شویم. باز برای اولین بار اونا سخت سر سوال جواب دارن که آیا پالیسی از لحاظ پالیسی این حکومت آماده است که با مطابق اون اصول WTO حرکت کنه. و به او اساس ما اوجه رفته بودم که به ارتباط درخواستی ما سوالای اونا را جواب بگویم که فضل خدا بسیار خوب تیر شد.
دکتر صاحب په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان لپاره څه ګټه ولري؟ ځکه چې په هر سازمان کې گدون جنی گتیم لری جنی توانون هم لری.
بله
طبعا بله. یو خوب بیا په دغه سازمان کې غړیتوب چې اوس ډېر ګڼ شمېر ممالک د دې سازمان غړي دي بیا د دغو ممالکو بازارو ته د افغانستان د مالونو لپاره لار خلاصیږي او کوم مال سل افغانستان نزی که چیرته د دې د WTO غړیتوب سره ولرو یو سلسله تسهیلات بیا سده ورته برابریږي. په عین حال کې د WTO عضویت سره ولرو بیا د بینالمللي تجارت یا د بینالمللي سرمایه گذاری کار لږ ذره په افغانستان کې اسانه کیږي ځکه چې هغه یو سلسله تعهدات چې حکومت باید ومني مخکې له دې چې د WTO غړیتوب ومني او هغه یو اطمینان بیا بینالمللي سرمایه گذارانو ته ورکوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. اسان کار نه ده د WTO غړیتوب ترلاسه کول. اسان افغانستان کار نه دی. روسیا د اته کال کېږي چې ډېره هڅه کوي چې د دبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي، تر اوسه پورې نه دی هڅه.
بله واقعا هم داسې ده. دا خو خیر د دې تاثیر به په اوږد مهال کې وي. ربه شو په هغو مسایلو ته چې فعلا په افغانانو اثر معلوم دی. یو هم دا ده چې قیمتي ډېره زیاته شوې ده، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي په وروستیو کې. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې په بین المللي سطحه د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، او طبعا دغه حالت په افغانستان باندې هم تاثیر کوي. خو خوشبختانه چې که چېرته ارقامو ته وګورئ، په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه وګوره نه ده جګه شوې. مثلا کوم ارقام چې موږ لرو، په دغه تیرو دوه درې میاشتو کې په کابل کې مثلا 50 کیلوي وړه همدغه د 1500 په حدود کې دی، اوس هم همدغه دی. کله 1550 سی بخنه غواړم 950 او 900 په حدود کې دی. او په دا نورو ښارونو کې لکه کندوز او مزارو قندارو په دې وجوه کې تقریبا د 100 افغانیو په حدود کې 50 کیلوي هغه دی بوجی چې د کیږي. نو په دې اساس باندې خدای په افغانستان کې ډېر زیات تاثیر نه دی کړی. بوره لږ سره کمه شوې ده په تیرو دوه میاشتو کې. غوړي کله لږ زره جګسي او کله لږ زره سره ټیټ سي. داسې یو ډېر قوي تغییر په افغانستان کې نه دی راغلی. تیر کال زمونږ هغه ښه وو، حاصلات زراعتي حاصلات مو څه ده ښه وو، او یو څه واردات هم څه ده وسول. نو په هغه اساس باندې حتی تر دې اندازې پروسې چې د غلې قیمت ډېر ټیټ وو، او حکومت په قصدي ډول تیر کال دا یعنی دا تیر جوزا میاشت کې د غنمو باندې ګمرکي محصول له 5% نه 2.5% 5% نه 14% ته جګ، د دې لپاره چې د قانون سره یو څه کومک وسي چې غلې قیمت لږ زر جګ سي. خو هغه کله چې دا قلت غلی راغی، هغه په حکومت کې مونږ بیرته لږ ټیټ کړ، ګرچې زما پیشنهاد 5% ته اوسې بیرته 5% ته راکته کړو ګمرکاتو هغه تعرفه. خو بالاخره په 10% باندې موافقه وسوه، او اوس تقریبا په دغه ولایاتو کې په همغه اندازه ده چې کله مونږ تیر جولای غوښته، یعنی غله ډیره ارزان هم دسي چې بیا د قانون ته ضرر ونه رسیږي. نو سره له دې چې په بین المللي سطح هلک زره قیمتونه جګ شوي دي، خو زمونږ په
از خاطر که عرضه زیاد شود مسئله راه های تجارتی مشکلات داریم. ما شما از یک طرف ایران مشکلات ایجاد کرد، در آخر باز پاکستان هم یکان وقت دلش کشد وام یکان پرابلم ایجاد میکنه، و از ازبکستان هم شما در مصاحبه ما با ما گفته دارین که از سه راه گارانتی نیست. چطور میتونید در طویل مدت یا راه ها را گارانتی بکنید که تا اینا مشکلات ایجاد نکنه، تجار ملی ما بتانه بیغم امته خود به بازارهای افغانستان انتقال بده؟ صحیح.
خب بله، واقعا ما مترس هدف ما ایست که ما سه راه عمده ترانزیتی داریم. با از راه ایران مال خود از دنیا وارد میکنیم، از راه پاکستان مال خود از دنیا وارد میکنیم، و از راه ازبکستان مال خود از دنیا وارد میکنیم. خب اگر ضرورت باشه ممکن از دیگر راه هم باز مجبور شویم وارد کنیم. متاسفانه چند وقت گذشته دو سال دیگه وقدر مطمئن نبوده، رای پاکستان بسیار مطمئن نبوده. پارسال از وقتی که چون مطمئن نبوده، ما خواستیم که یک معاهده نو امضا کنیم، موافقت نامه نو با امرایشان امضا کنیم، کورم امضا کردیم، ولی در قسمت تعمیل و یک سلسله اختلافات است. فعلا سری او کار میکنیم، و امید است که در ظرف یک ماه ما اینمی موقفای خود نهایی بسازیم که برای اونا ایره پیشنیاد کنیم، تا ما بتانیم که اختلافات خود به ارتباط حل کنیم. با امرای ایران هم همطور است، مشکلات داریم. معاهده ترانزیتی با امرایشون، موافقت نامه ترانزیتی داریم، ولی بعضی اوقات اونا بعض مواد خصوصا در قسمت محروقات مشکلات خلق میکنن. خب ما از این حالت وقدر راضی نیستیم، ولی چاره مو خدر نداریم.
دکتر صاحب، تاسو دی پاکستان سره دی ترانزیت تړون یادونه وکړه، تقریبا که اشتباه نه کوم دو واری ټاکل شوی و چې دا تړون اجرا شي، عملی شي، لیکن بیا و ځندیدو. تاسو ویل چې ځینې مشکلات شته. دا مشکلات شي دي د افغانستان له لوري دي که دوی له لوري دي؟
خو هغه په تعبیر د موافقتنامې کې دي. تعبیر د موافقتنامې کې د یو شی راغلی دی چې وای کله چې موږ مال کراچی ته راځي، موږ به دوی ته یو څه مالی تضمین ور ورته ورکو چې دغه مال په پاکستان کې به نه خرڅېږي او دا به افغانستان کې خرڅېږي. موږ دې سره موافقه کړې ده، اما زموږ تعبیر ور سره دا دی چې ښه کله مال له کراچي نه رابار سه ستاسو ګمرک به یعنې د پاکستان ګمرک په تورخم کې همدغه مال ته هغه کوي تصدیقي چې له دې جزې نه ووته. او په نورو دنیا کې هم دا مروج ده چې هغه څوک چې د ګمرک نه مال خلاصوي دا کمیشن کار هغه یو مقدار پیسې له حکومت سره ګري چې که چېرته دا مال په قسم د ضمانت چې دا مال به دې جزې نه وځي. دوی وایي چې نه، دوی وایي زموږ برداشت په دې ډول دی چې هغه دومره غټ مقدار پیسه نه ده او کیدلی شي چې موږ دغه مشکل څه دور حل کړو. دوی وایي چې نه، که چېرته دغه مال پاکستان ته واردېدلی او په دې باندې یو میلیون ډالر مثلا ګمرک راته، تاسو به یو میلیون ډالر ګمرک موږ سره ږدی په حکومت کې، هر کله چې مال ووت بیرته بیا سندونه راوړئ بیا یې موږ درته درکوو. هغه مشکلات موږ ته په دې خلقی چې بیا بیرته یو ځل حکومت سره پیسې کېدې او بیا بیرته سندونه وړئ بیا میاشتې په دې باندې تیریږي او هغو ته زموږ تاجران حاضر نه دي.
خبره دلته ده چې افغانستان بالمثله اقدام نه کوي. مثلا څو وخته مخته په دې یوه میاشت مخته دوی وروسته له دې چې افغانستان د پاکستان په سیمنټو باندې مالیه یو یا تعرفه یو څه زیاته کړه، دوی په مقابل کې ټول مالونه چې افغانستان ته واردېږي په ټولو باندې مالیه وضع کړه. حتی یو خبر موږ داسې هم درلود چې هغه د افغانستان لپاره چې کوم مال د پاکستان له لارې واردېږي په هغو باندې هم مالیه وضع کړه، لیکن افغانستان په مقابل کې څه عکس العمل ونه ښودو.
دا خو دوه مختلف شیان دي، یو ترانزیتي خبره ده او یو د دوه ممالکو ترمنځ هغه د تجارت دی. که موږ د دوی نه سیمنټ واردوو د خپل مصرف لپاره، دا دو طرفه بایلاترال یا دو جانبه هغه کې تجارت کې دی چې هغه جز د معاهدې نه دی. دا معاهده هغه ده چې دوی به زموږ له لارې نه خپل ترانزیتي مال راوړي یا به سده وړي، او موږ به د دوی له لارې نه خپل ترانزیتي مال یا راوړو یا به سده هغه کو وړو. هغه بله موضوع ده او په هغه کې موږ حق لرو چې په مقابل دې کې خپل تعرفه ترجیح کړو. او که چیرته بیا هم زمنګ هدف دا دی، د دغه موافقت نامو هدف دا دی چې تسهیلات راسي په تجارت کې کوم شی چې دوی کوي په دغه ډول باندې، دا تسهیلات نه دي، دا موانع ایجادول دي دغه لپاره تجارت لپاره. موږ خو د ټولو کوم هیوادونو سره دوستانه روابط غواړو، د ایران سره دوستانه روابط غواړو، دوستانه روابط امنیتی روابط غواړو، دوستانه تجارتی روابط غواړو، له پاکستان سره دوستانه تجارتی روابط غواړو او له ازبکستان سره غواړو. خو که خدا نخواسته زمنګ دغه دوامدار د دوستۍ لاسته دوی هم د دوستۍ لاس رانه کی په صورت سره بیا موږ مجبوری وګو. حکومت موږ وستغه صحیح دغه حالت نه یو رسیدلی.
یک مشکل عمده که تجارای ما داشتن یا چندین پیام هم گذاشتن که از ما خواهش کردن که از شما پرسان کنیم موضوع را، که مثلا تاجکستان وقتی که تجارای ما میره ازشان ویزه بگیره از قزلخانش از سفارتخانش، اونا از نا در بدل ویزه و اینا نفرای که هست در بین اونا میگن که $500 و $600 ما پیسه میخواین و کار ما را تال میتن.
رویه بالمثل طبعا هم معقول است و هم معمول است. اگر اونا $500 به صورت رسمی از تاجرای ما بگیره، دو صورت ما هم حق داریم که رویه بالمثل کنیم و از اونا هم $500 از پیشان یا معادل اون از پیشان بگیریم. اما بعضی اوقات یک مقدار پول به صورت غیر رسمی گرفته میشه که اون یک مشکلی است که یک رای دیگه باید برش سنجش کنه.
امیر وزیر منظور این بود که تجارا میگن امی کسایی که بسلا دلالا امی رشوت مشوت دیگه پا میگه گپ خراب میسازه. ما یک دفعه به تاجکستان خبر دادیم از طریق رادیو، ما تلفنی با مسئولین تماس گرفتیم که گفتیم که در کنسولخانه مثلا رشوت میگیرن 500. اونا به ما عکس العمل بد نشان دادن، گفتن که نه شما درست نمیگین. اما دو روز بعد اونا به ما دوباره اطمینان دادن، گفتن والا تشکر ما منفرا را گیر کردیم، حالا مشکل حل شد.
حتما ترهمه کردیم، ولی ببینین اونا اصلا یک کار غیر قانونی است.
بله،
اول باید مجرم گرفته شوه، به اساسی چیزی موافقه شده نمیتنه که اگر مامورین شما به صورت غیر قانونی از ما $500 بگیره، پس ما به صورت غیر قانونی از شما $500 گرفته میتر.
زن معرفی که آزادی رکن؟
سلامات بروزگان، لفت جهرهو دور سالی نه سسر پتماش کن زمار سروان تابو دفتا سب سلامون جه داخل رو لرن که در مز ماش و در بادام و در گر شان مغازانی داخل جان داخل گیشان که رجلا گر گرانجی دا کنون ما پاچیلو پاسان ونی کردیم او داگر سیم ندایو تا پوست کوم چه فکول افغانستان که مثلا وقت گر های ریت تر سدلی بدهش پاگو میشتو دی استاز بجو تا کما توجو را واوری او کنن سی
ایران خوریستان نوستر سخت نمردی کهی نوستر سنو ورزی پرموز باندی خوش رشتان کابل روشتی وویده که لو و پنزست و شپشت و توره سدل نوز تجاران یا نوز حکومت یا نوز دغه پر دغه باندې بندیز نه لګی او په باید لاو ګرځي فشنه لاو ګرځي
ډاکټر صاحب دی اولی اوریدونکو اختر محمد چلو روزګان څخه ټلیفون کړی او ویل چې زموږ خپل محصولات ارزان دي په دې برخه کې کده هم په ورزیات کم په افغانستان کې سیګریټ اوس هم قطعی پلاس افغانی پیدا کیشه خو جوان تا ضروری شان پا چی رسو کلونو که چو برابر شویدید آیا ده گمرکی مالیات مو قانی کون که دیو کنه دید
زما پا قیده سزمان گمرکی تعرفه دیره چیتا ده پا دقا منطقه که لطول ممالکون زمانگ تعرفه تیگتا ده پا حسد دول زمان گمرکی تعرفه تقریبا شپک فیصده ده اگه وقتی وزارت مالی که اما تقریبا 15 فیصده و وسلک زجیگه سو ده شپک فیصد ده سده رسیده ده په نور دنیا کې ګمرکي تعرفه او خصوصا د پرمختللو وادونو کې د دې لپاره نه استفاده کیږي چې یو څوک یو محصولات تشویق کړي او نه هم د دې لپاره دي چې عمده منبع د عوایدو اوسیږي په افغانستان کې تقریبا 50% د حکومت عواید له ګمرکي تعرفې لارې ځنه راځي مونږ خو طبعا کله چې دغه نوی رژیم دلته غس برقرار شي ډیر زیات بین المللي مشهور ځین نه مستفید سولو او کوم شی چې اوس معمول ده په دنیا کې هغه زیات لیبرال تجارت دی نو موږ هم خپل تجارت په ډیر لیبرال ډول باندې سده هغه عیار کړ او کوم لیبرال ډول نوی عیار کړي او رښتیا خپل تعرفې مجیګه کړي وای نو قیمتونه به نورم ډیر جګسوي وای اوس خلک د قیمتونو شکایت کوي هغه وخت کې به ډیرو دوه دلیل به وو یو خو داسې په داخل د مملکت کې تولید ډیر کم دی سوي هغه ظرفیت د تولید کم دی او دوم داسې د ګمرک محصولو ور باندې زیات کې قطبا نورم سده جګیږي نو په اول کې دا یو شعوري تصمیم وو چې بهتر ده چې وارداتو ته زمينه مساعده کړو چې داخل کې تولید نو او تولید په یو کال دوه کال درې کالو کې سده ډیر نه زیاتیږي راستو په مشخص ډول باندې که پم دې ارتباط باندې زما خپل نظر دا چې کله مونږه صنعتي کېدل دی او مملکت څخه شروع کو الته باید په شعوري ډول باندې هغه صنایع کې چې نوی دي او قدرت دې لري چې په بین المللي سطح باندې رقابت وکړي مونږه هغه ته باید یو څو کار یو څو مدت څخه حمایت وسدور سره وکړو حمایت د شنو کولای شي مستقیما دولت ورته پیسې ورکړي سبسډي ورته ورکړي ولې دې ګمرکي تعرفې له لارې زموږ سره کومک کولای شي خو متاسفانه چې مونږه د صنعتي کېدل پروسه د څه قوی نه ده شروع سوی او هغه هم زیات څه زمونږ زیربنا خصوصا برق په کافی اندازه سده نه دی خو کله چې دا راسي ز بیا طرفدار دي مسی
دا برق هم چې راغې دا د لدی سره خاص تحول یا خاص بدلون نه دی احساس شوی ډاکټر صاحب
دا دا
دا کم دی
دا برق ډیر کم دی دا برق ډیر کم دی کابل ته یو فقط یو نیم سل میگا واټ راځي تر اوسه پورې اته 80% خلک کابل برق را مستفید نه دي صنعتي پارکونو ته پاغه اندازه برق نشته د سی باید وسیږي منګه همدا اوس تخمین په دې دی چې لاقل منګه 2-3000 میگا واټ برق ته ضرورت لري فعلاً په ټول افغانستان کې 450 میگا واټ برق شته ده او منګه د صنعتي غو سره په همدغه ټیټه سطح باندې لاقل 2-3000 میگا واټ برق ته صدا اغل رو ضرورت لرو راښو په مشخص ډول د بادامو پیسې کې دوی ولې سیس منګ بادام ارزان دي اکثرا شکایت برعکس ده اغه وای اکثرا وای سي امریکایي بادام ارزان دي یعنی امریکایي بادام دومره ارزان دي چې کالیفورنیا ناراضي بیا افغانستان ترازي ګمرک مربند ور کړی بیا هم دغه بادام په نسبت ارزان دي منګ نه زمنګ تاریخي لحاظه بازار زمنګ د بادام او د وچه میوه هندستان به وو اوس سرل دي سي هندستان او هغه موږ سره کوي یو څه مراتم دي کوي خو بیا هم داسې اورېدل کېږي چې د امریکې بادام حتی هلته هم څه هغه دي ارزان دي یو شی دی چې موږ باید زموږ تولید یعنی تولید زموږ باید زیاتره اقتصادي شي اقتصادي په معنا دا مواد کم استفاده وکړو او تولید مو څه پکې زیات شي نو متاسفانه زموږ تولید تر اوسه پورې نه په زراعت کې نه په صنعت کې په هغه معیار د اقتصادي توب چې په دنیا کې مروج ده په هغه اندازه نشته وخت په ارتباط باندې وایم خوب زمنګ محصولات ته په ایران کې نور جوړی کې الته ورته ضرورت زیات ضرورت خورته روم تقاضا ورته زیات ده اغه یازر دي سات ال دی جن هم جګه پیسې ورکی په دې اساس چې اغه خواته زی زمنګ مستهلکینو لپاره دا منفی شید ول زمنګ مالدار لپاره بیا یو مثبت شید چې دغه عاید پکې زیاتیږي خو افغانستان ته اوس له خارج نه ډیر وخت غرضی غرضی مثلا د شرګانو په ارتباط باندې مشال جرګې غوښتم موږ د میاشتې 15,000 ټنه یوازې چرګان واردو او دا چرګان له برازیل او امریکا نه راځي نو کاشکې زمونږ خپل تولید دلته اوس همدغره په ارزانه باندې وای چې موږ دا درول یعنې اوس په چرګانو باندې کوو 15% یا 10% هغه د ګمرک ده دا به موږ 40% ته تزید زیات کړو عین شی د غوښې پیسې باندې ده مثلا تا د ډېرو لرو جدي استرالیا نه غوښه راځي ارجنټین نه غوښه راځي او د نورو جو نظر ځي تجارت بین ملي سوی دنیایي سوی دی هر چېرته چې ارزانه مال پیدا کیږي خلک دغه جای نه راوړي
ډاکټر صاحب یو هغه اقلام چې افغانستان ته راځي واردې شي د هغو په کیفیت باندې هم ځینې خلک انتقاد لري او تفسیری کوي چې وای کیفیت ډیر خراب ده مثلا وای چې بد کیفیت کود راځي بد کیفیت دوا بد کیفیت تلویزیونونه بد کیفیت سیمنټ او داسې نور په دې برخه کې دولت څه کولای شي
کنټرول د کیفیت د مال د دولت وظیفه ده هر چیرته هم دا وظیفه لري او په افغانستان کې هم دا د دولت وظیفه ده خو متاسفانه څنګه ستاسو معلومات لري دولت تقریبا سقوط کړی په افغانستان کې اوس بیرته دا دولت دغه ظرفیت پیدا کوي چې په ټولو ساحو کې کنټرول وکړي یو څه وخت نیسي دا څو کاله کېږي پخوا دا د وزارت تجارت وظیفه وه او د ستاندرد او نورم ستاندرد ریاست په جز د وزارت تجارت اوس یو مستقل ریاست دی دا څو ورځې مخکې موږ څو غونډې درلودلې ځکه د هغوی په کمیټه کې ایما شامل یم او هغوی اوس دغه خپل ستانداردونه تیار کړي دي دوه درې کاله په کار وکړو اوس ستانداردونه تیار کړي دي او د تعمیل لپاره خپل مربوطه وزارتونو ته پیسې درکوي لیږي خو بیا هم دغه د تعمیل لپاره خاصه غټه بودیجې ته ضرورت دی دی ودا د حکومت وظیفه ده تر اوسه پورې حکومت رښتیا په ټولو ساحو کې نه ده قادر سوی چې کیفیت د مال کڅه دوا وسیږي کڅه کود وسیږي کڅه تیل وسیږي یا ځین نور استهلاکي شیان وسیږي په هغه اندازه باندې نه دی ولی درک کوو دي او کوشش کوو چې په مرور دي زبان سره ان شاء الله
دا خپل وظیفه پچای ډیر زیات مننه اوس بیا وريدون کته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
شما هم چند به شکایت کردین که پیسې ما در پښتني بانک سوختنی
بله
و وخت رئیس همین خود رئیس بانک هم بود آقای احدی
بله
ما وزیر در فرانکفورت هم میشناسیم دیدیم بسیار
خب
این پیسې ما در اوجه 15,000 مارک مروان کردیم حالیش نیست در پښتني و برزی که سپرایش کم شد حالی برای ما چیز در ایجه تاین
شما به افغانی تبدیل کرده بگین البته در وقت
بله خاله هر چی که هست افغانی که ما داریم خواهی چیز نموند برای 15,000 افغانی شده و دورم نظر به قانون کنم قانون برای ما که مربوط دولت شد و هم رفتم در پشنه یه بانگ به چه حساب ندارم
بله دیتا تست مخیم دکتر صاحب احدی جواب در کرده و پمدیخ پروانه که فکر کنم
نه آقا و بل آقا رئیس صاحب در پشتنه و چه ما تبیلی چه دوی گناگار در دره کسی دی چه در فیصله کرده
بله و علیکم سلام میره بانی اوکی
لند
و علیکم سلام
تجارای ما همین لباس های خارجی زنانه را که وارد میکنه همین نه به اسلامیان نه به کلتین ما کدام مطابقت داره وزارت تجارت دمی چرا در مورد یک چیز سر تجاره واسه نمیکنه آیا وزارت تجارت در این مورد مسئول نیست
بله سیز ما وارده
بله سیز میره بله
دا دې پیسو باره کې درته وایم هیڅ غلط قضاوت مونږ کړای بهترین قضاوت وو او په دنیایي سطح دا قضاوت سټایل سوای دی د دې ورور چې د فرانکفورت نه تلیفون کړای وو مونږه د دې و پیسې مل د ځای کړي په ډیرو مملکو کې په غو وخت کې په وسمم دا مرواج دا امکان لري په جرمنی کې دا وسی ستاسو په خارجي اسهار درته خلاص نه کی حساب درته خلاص نه کی په ډیرو بجنه جوړ کې اجازه ورکي مونږ اوس په افغانستان کې اجازه ورکو په خارجي اسهار باندې خلک حساب سره خلاصه ولې سي په خو معمول په دغه ډول باندې او خارجي اسهار به سده په ملي پیسې باندې به بدلیدل په غو باندې به سده په بانک پیسې خودل کېدل او بیا زړی سي نو کچیرته په کې انفلیسیون راته ارزش کمی ده که دیفلاسیون راته ارزش بسید جگه ده داسی خلق وی مثلا یو سوک وی مثلا یو سرای وی سیده یو میلیون افغانی میوه پا بانکه او د دې د درې صفر ورنه کاته سول نو په دې اساس باندې ما سره ډیر سره ظلم سو اې ظلم ور سره نه ده سوای دغه 1,000,000 افغانۍ چې اوس نه وي که دغه وخت 1,000,000 افغانۍ په اوس معادل د 1,000 افغانۍ نه وي زین نه دي په مغه وخت کې کته د 1,000 افغانۍ د غته وړي وای بازار ته سده وړي وای نو امکان لري چې په څو شل ډالر به ورته ورکړي وای ته په 50 نو $100 به ورته ورکو اوس هم که دا 1,000 افغانۍ سده د هغه ته ویسي بازار ته ویسي $100 هلته به د پخوانۍ 50,000 افغانۍ په مقابل کې $1 ورته ورکو او اوس د 50 افغانۍ په مقابل کې ورته $1 ورته ورکوي یو پیسه هم سده پکې نه پکې زیات راغلی نه مو د چا پیسې ډېرې کړي دي او نه مو د چا پیسې سره په دې کې کم کړي دي هغه څوک چې په اقتصاد او په دغه پولي اقتصاد باندې حتی کمترین فهم سده ولري هغو ته دا شی واضح دی منګه په بین المللي اصولو په مطابق د علم د اقتصاد مذاکر کړی دی دې کې هغه ورور چې ویلي دي د درې نفرو غلط قضاوت کړی دی مطلق غلط دی په دې کې زه تعصب او تعثر کوم چې دوی بانکداري هم کړې ده او بیا هم سده دغسې یو برداشت ورسره ده
ډاکټر صاحب څه د مخه په اماراتو کې یو تجارتي نندارتون و او په هغه کې د افغانستان د انارو مڼو او زعفرانو هرکلی وشو تاسو له شتمنو عربو هیوادونو سره د افغانستان د تجارت د انکشاف لپاره څه اقدامات کړي څه پالیسیم ده او څومره امیدواره یاست
منګ دې زینو محصولات په ارتباط باندې لکه انار خصوصا دې باندې ډېر امیدوار یو سی ان شاء الله پاینده کې به دې ساحه د صادراتو زیات سی سکل یو څه مقدار منګ جرمنی ته مولېګل صادراتو کې یو څه سره مشکلات سته هغه دنیا په ستاندارد باندې شای غواړي کانار ورته ورلېګم په ستاندارد به ورلېګي او زعفران ورلېګم په ستاندارد به ورلېګي زمنګ خلک محصولات دوی د ستاندردو سره غنه دي آشنا نه دي منګ دوی ته باید دغه آگاهی ورتور کو وزارت تجارت دا کار شروع کړی دی ریاست انکشاف صادرات دا کار شروع کړی دی دوم دا ځینې مواد منګه خصوصا تازه میوه دا د لپاره چې مارکیټ ته ورسیږي هغه باید په دی اول لاره نه ولېګل شي او لږ څه قیمته تمامېږي نو تر څو پر یو ارزانه ترانسپورت پیدا نکو او ای لاره پیدا نکو مقدار به څه لږ څه کم وسی منګم دا اوس فهم انکشاف صادرات ور کړی دا صدراتون کې کال لپاره منګه تا یو پلان کاری پلان را ترا کی چې څومره مال چیرته لیږي کوم موانی دي تر کوم وخت پورې به موږ دا موانی سدل لري کو او په چا به خرڅو دلته په افغانستان کې به د چا ځین اخلو یعنی څوک به تولیدي سیاغه تشویق کو سیوي کا سیاغه مالوږي په دې باندې ستکار کو په ساحه د صادراتو کې منګه گنجائش زیات ته ان شاء الله منګه صادرات زیاتولای سو خو موانی هم ډیر زیات لرو د هر لحاظ نشه زیات لرو د مثال په ډول باندې مونږ کوشش وکړو چې د ترین لارې نه مونږ خپل صادرات اروپا ته ولېګو په تاسو فارم تاجکستان په ازبکستان کې بیا غراته پیښول مشکلات پیښو اما مخکې مو ولې ترانزیتي مشکلات دي خو هر مملکت اوس مشکلات لري کوشش کوو چې دا په مرور زمان سره حل کړو
بله بفهمه
سلام خدمت شما او خدمت وزیر صاحب محترم
سلام
علیکم
تشکر سر بهم اسمتون چه
سوال ما از وزیر صاحب است که اینا وزیر صاحب مالیه بودن در رسی دلار کلرینگ چی تصمیم گرفتن از بسیاری تاجرا دلارای کلرینگ در افغانستان بانک مانده و اینا صادر هم کردن اموال به روسیه و او وقت قرارداد بود بین دولت‌های وقت اینا لی مردم پیسهشان زایز فعلا در افغانستان بانک مانده نه مسترد میکنه به جانب شوروی سابق یا روسیه نه هم برشان پیسه میده در ایسه چی تصمیم گرفته شده اگر توجیه
بله سیده دیره منه نه بله آوریدون که هم لرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام صاحب دکتر صاحب دغه و مجموع میده افغانستان نه سبا لکه سربیرات یا میوی داسته لکه دا پراتور خم که من لابا کتل که زردالو که انار باو که مانه باوی داسته په یو ډېر بد شکل باندې د دې پیکنګ نه کېږي لکه خارج ته صادرېږي ډېر په یو بد هغه کې صادرېږي
سوال اول ما نه بوده جناب وزیر صاحب چې بریلمان رقمول کاندیداري نه یې نه خارج کې نه یې بازار بمرک مسول نه کېږي بس تاسو نه را ده هلمند کمت اینا رو باز من نمیدونم داخل شهر ما وزیت اپ نخواستم چرا شما ما اجازه ندین ما به مو چرا مسئول بگیریم ما مسئول گرفتیم ما چرا داخل شهر باز ما رو باز قیصر نگیریم باز ما نمیمونیم اینا خشترین گیز دست افغانستان هم نیست تقریبا
مهربانی دلار کلیرینگ اگه دلار وسی کلا دی افغانستان و روسیه تر مین تجارت بارتر و یعنی جنس به جنس به معامله کېدله بیا به یو حساب کېده چې موږ صادرات هغوی ته څومره و بیا په مقابل دې کې به هغوی موږ ته واردات خپل مال به صادرات رالیږه او په آخر دې کال کې به بیا حساب کوو چې آیا موږ دوی باقي کېږو که دوی زموږ نه څه هغه کېږي باقي کېږي دا نو هغه مخکې د ثور د کودتا نه رابعد تر تنظیمونو تر وخته پورې وو او په دې ارتباط باندې زمنګ ځینې تاجرانو حتی لیکلي وو چې یو ځل یې ویلی چې موږ $100 میلیونه ډالر کلیرنګ لرو ځکه هغه وخت کې بانک مرکزي کې وم بیا ویلی چې 1500 دي ځینې ارقام موږ په 300 کې څه د ولیدلو څه موږ چې د روسي مقاماتو سره دا موضوعات ورباندې بحث وکړ هغوی فقط یو په حدود دي $16 میلیونه ډالر کلیرنګ ومنل چې دغه موږ سره ستا دي متباقي موږ سره نشته هغوی ویلی چې دغه ډالر کلیرنګ اکثرا په آزاد بازار کې اخیستل شوی دي زه دا نه وایم چې هغوی رښتیا وایي یا دروغ وایي په دې کې خو موږ سره کوم وخت د روسانو په موږ باندې طلبات وو او هغه معامله هم ورسره وکړه خلاص و تقریبا یو څه حدود یو 10.5 میلیارده ډالر کلیرنګ چې هغوی موږ ته هغه کړ یعنی تیر شول او په مقابل کې به هغوی دغه زمنګ ځینو تاجرانو ادعا چې موږ دغه شی په روسانو باندې لرو هغوی دا شی نه منه او په مغه اساس باندې موږ څه په دې ارتباط نور نه دي کړي زه فکر نه کوم چې روسان حاضر سي چې په دې ارتباط باندې موترای د سه چاپی جمعیان ی غیر قانوني ما میگیم غیر قانوني او اونا حق استعمال ندارند د اوجه اگر کسی غیر قانوني میکنن خو بسیاری مردم کارای غیر قانوني میکره ولی قانونا اورده نمیتونن وره
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب الحق احدی چې حاضر شوی زموږ او زموږ د محترم اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویل